द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی نن د زیارت پرز کال 2023 د فروری د میاشتې 25 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پځه وساتل شي د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق لا د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي امریکایي چارواکي وایي تمه ده امریکانن یو استخباراتي ریپورت کار کوي چې خای د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې و او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو او یان ساتلو په حق لانن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پځه وساتل شي پاکستانی میډیا د مهم چارواکو او بهرنی سفارتکارانو د خولې بیلی چې د اف اے ٹی ایف مشران د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا لری کولو په سر تقسیم دي نن د غونډې وړاندې اف اے ٹی ایف د ټولو ملکونو د کارکردګۍ په حق له په خپل به پانه باندې معلومات خپاره کړي چې تر مخه پاکستان د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی مرستو مخانیولو کې د دغه ادارې په سلويخت سفارښونو کې په دوه باندې عمل کولو کې پرمختګ کړي او په سلورو سفارښونو باندې پرمختګ نه دی کړي د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو فیصله به په 20 سفارښونو باندې کول شي چې پکې پاکستان د وړاندې نه په 20 نقطو باندې عمل کړي پاکستان د کال 2013 راهسي د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی اخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم غیر حکومتي ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د کال 2013 نه تر کال 2019 پورې د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان درې ځله په خړ فهرست کې د شاملولو لوبجي د ملک اقتصاد ته د 8 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی د افغان صدر اشرف غنی خصوصي استاذ محمد عمر داوودزی د پاکستان په سفر دی او پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د افغان سولې عمل په حق له د پاکستانی مشرانو سره لیدل کتل کوي دا اول ځل دی چې افغانستان کې د امن عمل په حق له د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرکاري کچه باندې خبرې اترې کیږي عمر داوودزی د افغانستان لخوا د هغه خصوصي کمیټې مشري کوي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د نومبر په میاشت کې د کابل د سفر په وخت اعلان کړی و د پاکستان لخوا د دې کمیټې مشري د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذ محمد صادق کوي دا په داسې حال چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی او په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د تیر ګل په مخام د سولې د مذاکراتو د دواړو ډلو مشرانو او یو شمېر غړو د یو بل سره لیدل کتل کړی دي دا د افغانستان مرکزی پلاوی او د طالب استاذو ترمنځ په سلويختو ورځو کې اولنۍ غونډه وه امریکایي چارواکي وایي امکان دی امریکانن یو استخباراتي ریپورت خپره کړي چې خای د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2013 کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې منځوري ورکړې و سلور امریکایي چارواکو ویلي دغه ریپورت چې زیاتره استخباراتي ادارې سیاسي تیار کړي د دې اندازې لګولي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ممکنه توګه باندې د جمال خاشقجي د وژنې حکم ورکړو د امریکای صدر جو بایدن د شروع یا چرشنبه پورس خبري اعلان ته ویلي چې هغه د غاری پورت لوسته او تملری چې ډیر زر به د سعودي عرب بچا شاه سلمان سره په ټلیفون خبري اترې وکي د امریکای وتلی ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکوال او د سعودي عرب شهريت لرونکو 55 کلن جمال خاشقجي په کال 2013 کې د اکتوبر په 2 منېټه باندې ترکی کې د سعودي عرب د قونسلګری دننه د سعودي ولیعهد نږدې مرستيالانو یې بيټلې وجلې او د هغه بدن یې ټوټه ټوټه کړو تر اوسه پورې د هغه د مړی پته نه ده لګیدلې د امریکای د غیپورت د صدر جو بایدن د تګلارې برخه ده چې د بشري حقوقو او د یمن په کورنی جنگ کې د لاسوهنې په سر د سعودي عرب سره امریکایي تګلارې ته بیا کتنه وکړي. امریکایي بیلی د بشري حقوقو د ساتنې او د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي. دغه خبرې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې کړې. نوموړي ویلي امریکا اراده لري چې د بشري حقوقو په لړ کې د شورا سرکار وکړي او زیاته کړي امریکا به د بشري حقوقو د شورا د کال 2020 نه تر کال 2024 پورې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د امریکای پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه بیل شوی. نوی صدر جو بایدن د روان کال فروری په میاشت کې په شورا کې د مبصر په توګه باندې برخه اخیستې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ترهګرو مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال د سار اداره اف اي ټي اف د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ساتلو او یا نه ساتلو په حق له نن فیصله کوي او پاکستانی مطبوعات وایي زیات امکان دی چې پاکستان نوم په خړ فهرست کې فزه وساتل شي. اخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم غیر حکومتي ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي چې د کال 2018 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې ځله په خړ فهرست کې شاملولو لوجي د ملک اقتصاد ته د 8 ارب ډالرو نقصان رسیدلې دي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
پاکستان د کال 2018 راهسه د اف اي ټي اف په خل نوملړ کې شامل دي. خو پاکستانی چارواکو په تیر موده کې ویلیو چې د اف اي ټي اف په وېش سپارښتنو په یو وېش سپارښتنو مکمل عمل درآمد کړي او پښپګو په جزوی توګه عمل شوه دي. بلخوا په اسلام آباد کې د تبادله په نوم یو ټینګ ټینګ په خپل یو سیړنیز ریپورت کې ویلي چې د کال 2018 نه تر کال 2019 پورې د اف اي ټي اف لخوا د پاکستان درې واره په خل فهرست کې د شاملولو لقبل د هیواد اقتصاد ته د 8 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. تبادله په امریکا کې د ډاکټر نافع سردار د غسیلنیز ریپورت په باب لیکلی چې د اف اي ټي اف د خل نوملړ لقبل د پاکستان اقتصاد ته د 8 ارب ډالر او د نقصان په مجموعي ډول د جی ډی پی یا مجموعي کورنی پیداوار په مت کې رسیدلی او د دې تخمینه په غیر ترقیاتی خرچو برآمدات او د نیخ په نیغه غیر ملکی سرمایه کاری په مت کې د کمی
ساتل کې سهاره وو یهان پر حکومت کر رہے تھے
دی چې د کومه بیساکي پمرسته دلته حکومت کوو د هغه سلیکټرو د مرستي باوجود د دوی راوستل سوي یا سلیکټ سوي اسمبلی پر دوی د ادم اعتماد سرګندونه وکړه او فکر لري چې د دې پس دلته د پاتې کېدو څه سبب نسته. د تیر ورځې د سنټ د ټاکنو وروسته وسته سنټ د چیرمن چوکۍ تر لاسه کول د پاره هم هلي ځلې شروع کړې سوي دي. مطبوعات د پیپلز ګوند ذریعہ د خلیوایي چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر نواز شریف سرا رابطے کھڑی دی. بل پلوتا دا رپورٹوں نہ ہم مخی ترازی چی وکمن ڈلا دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی یوزل بیا دا چیئرمین پتوگا راوستولو ہلا مندی پدیاڑا صادق سنجرانی دا اتحادی ڈلو سرا رابطے شروع کھڑی دی. تاکنو کی تحریک انصاف تر ٹولو زیاد چوکی دا گٹولو سرا پا سینٹ کی تر ٹولو لویا ڈلا جوڑا سوی دم. خود مخالف گندنو دا اطلاف دا غڑوش میرا اس ہم زیادہ دم چیلا سبب دا سینیٹ د چیئرمین چوکی تر لاسه کولو کې واکمن ډله د ستونزو سره مخ کې دی. سیم حکومت او اتحادیانو سره دا وخت په سینیٹ کې 44 چوکی دي او په سینیٹ کې د مخالف ګوندونو د ائتلاف 49 غړي دي. په داسې حال کې شپږ آزاد سینیټرو که د چا سره ملګرتیا وکړه نو د هغه چیئرمین به ګټي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
صف امریکا دی بار ریډیو دی د خیبر پختونخوا په خوانی اف ار ټانک سیمه جندول سره تعلق لرونکو هغه خلکو احتجاج کړی چې د خپل کورونو نه به کور شو دي او اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی د 25 ورځې پورې خپل احتجاج په جندول سیمه کې کړی خو اوس ډیرا اسماعیل خان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج کوي. دی وایي چې د تیرو دولسو کلونو راهسې بې کوره دي او اوس هم د ملک په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. رپورټ په د سیمینا د ریډیو خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
په دې احتجاج کې شامل یو احتجاج کوونکی علی ګل وایس اف امریکا ډیوا ته وویل
موږ 2009 نو واخله تر اوسه پورې موږ کډوال یو او د موږ څوک فریاد نه اروي. موږ هر دروازه وټکوله او هر چا ته موږ سوال وکړو. موږ په دې باندې مجبور شو چې نن موږ دلته درنه تر اوتو. موږ په ډیای خان شپ څوک پاته کیږو او څوک په بکر شپ پاته کیږو څوک په کوټه شپ پاته کیږو. مشکلات دا دي په ډګر باندې پراته یو اور پر دو کوروش پر دو میلوش په کرایو باندې پراته دي. خلک هغه دوره واس نستا چې کرایې پرې کی
د ټانک په جندول سیمه کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د رای نجات په نوم پوځي عملیات ترسره شوي وو او په احتجاج کې برخه اخستونکو ایو بل تن لایق خان اول د عملیاتو پر مهال په جندول بازار کې د بازارونو مارکیټونو پېټرول پمپونو او کورونو وران شوي او دا تاوان په حکومتي کچه ومنلای شي.
پریشن رای نجات څخه کوم نقصانات شوي دي؟ کورونو مو ختم شوي دي، مسمار شوي دي، دکانونو مو مسمار شوي دي، بازارو مو مسمار شو. په دې بازار شډې زیات دکانونو او بارګینونو او پمپونو او د سره سره هر قسم د بازار شکم ډیولپمنٹ وا ټول ختم سولای د موږ سب ډیویژن جندول چې وادا د بیس په تور باندې استعمال سولا او د موږ تقریبا عربونو نقصان وسولای.
دغه احتجاج کوونکو نه هردی 25 ورځې په جندول سیمه کې احتجاجي پرلط پیل کړي وو او تر هغه وروسته اوس په ډی خان کله تیر څلور ورځې راسي میشت دي. یو بل احتجاج کوونکو ملک رافت الله وویل کله دوی غوښته ونه منل شوې نو لدی زیاته دوی بیا په شورت دي چې په وزیر اعلی دفتر مخې ته احتجاج ریکارډ کوي او که هلته هم د دوی غوښته ونه منل شوي بیا به د پرلط لپاره اسلام آباد ته ځي او پر ډی چوک پر پرلط پیل وي.
یو بیٹنی متاثرین 25 دن وسوی چې په جندول شه درنه شوري وا اغه نه باد رالو موږ جی پی او چوک ډیر اسماعیل خان ته کچری په دغه باندې مسله حل نسوا بیا به موږ مارچ سی ام هاوس پېښور ته که بیا الته مسله نسوا حل بیا به موږ اسلام آباد طرف ته مارچ کوو. هر چا نظر انداز کړی د خبرې ته موږ مجبور سو چر اوتو د درنو د دښې موږ شوق نه ده خو تر اوسه پورې موږ سره هیڅ رابطه نه ده کړی ذمہ دارو کسانو.
حکومتي چارواکي د دوی غوښتنه جایز بولی او وای په دې اړوند سفارښتنه اله حکومتي چارواکو ته لیږلې او له هغه ځای نه چې دوی تکمل لار خو نه وشي په هغه به عمل کوي. په قبایلی سیمه کې د آفاتونو په وخت د تنظیم برابرولو اداره پی ډی ایم ای وین اسان داوړ وای د کډوالې پر مهال د خلک متاثر نه وشمارل شوی ځکه دوی سره څه مرسته تر اوسه نه دي شوی. عدنان بیٹنای وی او ای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو باندې د تشدد ودرولو او دزبندې کولو غږ کړی دی. اخوا د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي باید د افغانستان حکومت او طالبان دی د سیاسي جوړجاړي لپاره کوټلي دزبندې ته لار ولټوي. رپورټ پی د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبريال حق من روان راکبي.
د صدر مرستیال وایان د فاطمه مرچل وای په دیلیدنه کې چې 13 ورځ تر سره شوې ده دواړو لورو د ټول شموله سولې پروسې پر موضوع خبري کړي دي. همدارنګه دواړو لورو د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمن د دوه اړخیزو همکارۍ وادي هم تر سره کړي. اغلی مرچل وویل
دیوای په دیلی د نکې چې تیر ورځ تر سره شوې ده دوړ لورو د ټول شمول سولې پر موضوع خبرې کړې دي همدارنګ دوړ لورو د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمن د دوړ خيزو همکاري وادي هم تر سره کړې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې اینامه هم د دغې لیدنې پړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خبرې په ټول شمول سولې ورټولې وي او د افغانستان د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې دي چې د صدر مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر هم حضور درلود. د افغان صدر اشرف غنی او د اینامه استازي د لیدنه په داسې مال تر سره کړي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن دولت د ملي امنیت د موقت د استراتیجی لارښود کې چې د افغانستان په اړه راغلي په پام کې نه ده چې د امریکا نوې دولت په یو ناپای جګړه کې چې د زرګونو کسانو ژوند یې خسته کیلا پاتې شي خو هڅه یې داده چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په مسلانه ډول پای ته ورسیږي او د استراتیجی ټینګار شوی چې افغانستان به بیا د تر هرګرو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي. په عین وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې له افغان چارواکو مدني ټولنې او د ښځو له استازو سره کتنو او سلام مشورې کړې دي. خالد زاد په ټویټر لیکلی چې د یو عادلانه او دوامدارې سولې په موخه د یو چټک خوځښت او اړتیا لپاره کابل کې پراخ ملاتړی موجود دی او هغه ویلي افغان دولت او طالبان باید د سیاسي جوړجاړي او تلپاتې اوربن لپاره لارې ولټوي. بلخوا ویل کېږي چې ښاغلي خالد زاد د افغان سولې لپاره یو نوي طرح هم راوړي او افغان حکومت ته یې سپارلې ده. رسنیو ته د رسیدلو معلومات له مخې ویل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خالد زاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یو طرح سپارلې ده چې په خبره د سولې بهیر به چټک کړي. د دغې لوړ پوړي چارواکي په خبره چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییز نړیواله اجماع رامنځته کړي او د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی شي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغې چارواکي او طرحې په اړه چې خلیل زاد حکومت ته سپارلې ده څه نه دی ویلې، خو د ځینې معلومات له مخې ویل کېږي چې دا طرحه د یو مشارکتي حکومت طرحه ده چې اشرف غنی او طالبان به یې په مخړې خو د سیاسي چارو څېړونکي د ښاغلي خلیل زاد دا سفر ډېر کاري او له محتواو څخه ډک او زیات اغیزناک بولي. سیاسي څېړونکی فضل رحمان اوریا وایي
د خلیزات د ځله سفر د چګل زیات طرح سره راغلی و د سولې لړۍ ته به هم په ملي کچا هم د سیمه په کچا او هم د نړۍ په کچا باندې یو نوې حرکت ورکی او پایلې به مسلمان د افغانانو لپاره خي او مثبت وي او همدارنګه د امریکایانو او ناتو لپاره به هم مثبت او خي پایلې ولري.
حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د افغان طالبانو د حقانی ډلې مرستیال مشر سراج الدین حقانی یو ویډیو خپره شوې ده چې پکې لیدل کېږي هغه خپل مرستیالانو ته خبرې کوي او پکې د طالب تنلارو خپل منځي مسلو د امادګۍ نشټوالي او انتظامی مسلو په حق لباندې خبرې کوي. د سراج الدین حقانی دغه خبرې چرته او کله شوې دا نه معلومه. نور تفصیلی د وایس اف امریکا د یو رپورټ نه د ډیبر ریډیو همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د حقانی ډلې مشر سراج حقانی دغه وسلوالو طالبانو ته په خپل وینا کې وای چې د تیر دوه سیزو راهیسې د هغه په خبره جهاد کې لاسترولنې به په تاوان کې بدل شي که چرته دوی په خپل کار کې مخلص او ارادي سمینه وي. د وی او ای انګریزي ورسپانې د خبر تر مخه حقانی خپل پلویانو ته په خبرو کې وای دا نړۍ د مغرور طاقتونو غرور یې مات کړي او غواړي یو داسې ماحول جوړ شي چې چرته دوی په آزاد ناشته کولی شي. هغه طالبانو تر جهادي دندو په سمه توګه د نه تر سره کولو زور نه کړي او مثال یې وړاندې کړي که اوس مجاهدینو ته وایو چې مونږ ته ننګرهار کې د وردګ غزنی یا نور صوبو څخه ضرورت نو کله کله دوی وای چې خپل نمبر یې تیر کړي اوس ژمی دی مونږ به پاسپرلی کې ځو نو کو ژمی وي او سپرلی وي نو ولې دا فرض نه ده نو ولې تاسو ژمنه نه وکړي چې په هر حال کې به اطاعت کوو هغه د ډلې پلویانو ته ویلي چې څنګه دوی خپل تنظیمي جوړښت پراخه کړي مخالفت پکې اوس رامنځته کیږي دا د تنظیم د یووالي د پاره د خطر سبب ګرځي هغه خپل وسلوالو ته ویلي باید ډلې د یو بل په ضد په سازشونو او پروپاګاندا ځان خبر وساتي خبرداري یې کړې چې دښمن یې د دغو اختلافاتو نه ګټه پورته کوي او د دې بدمرغۍ یوازینې سبب ناامیدي نفاق او لبزي شخړې دي حقانی ویلي د دې مقصد د پاره دی د خپل مشرانو خبر ومني که څه هم ځینې مشرانې خوخ نوي ځان ته وایي چې خپل خوخه به غلی ساتم په ایمانداري او جذبه سره به خپل کار او اطاعت کوم هغه په سیمه کې د شکایتونو تر لاسه کېدو خبرداري ورکړې چې د وژل شو جنگیالو د کونډو او ماشومانو خیال وساتي هغه زیاته کړې او ردیلې دي چې د وژل شو جنگیالو خزي د هغو رونو په زور د کور وشتي او په بازارونو کې خیرات غواړي د امریکا سره د طالبانو تیر کال په فروری کې په دوحه کې د سیاسي جوړجاړي د خبرو په اړه هغه ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغو ټولو خبرو سارنه کوي په ساده ټکو کې هغه د لوړې کچې په هر خبره د شورا د غړو بیا د شیخانو سره مشورې کوي او بیا د پوره اطمینان وروسته قطر دفتر ته لیږي هغه جنگیالو ته ویلي چې د قطر په دفتر د شک نه کوي او د دښمن د پروپاګاندا د نخ کار کوي حقانی په امریکا د بے باورۍ تور لګولې چې د دوه د تړون سرغړونه کوي خټینګار یې کړی چې طالبان په دغه معاهده ټینګ ولاړوي هغه په دغه ویډیو کې په خپل خبرو کې دا داوه هم کړی چې د ډرون ټیکنالوژي او میزایل یې ترلاسه کړی دي او خپل وسلوال قوت یې پیاوړی کړی دی هغه ویلي کوم معاهده ماته شو د زلبا جګړه نور سخت شي خو د شخړو د حل یوې آزادې ادارې اندریو ویټیکن د حقانی ډلې د نوې ټکنالوژي وسلو پاړه ویلې دي دا د جنگي ستراتیژي نه زیاته د خپل وسلوالو د هوسلو سره واکولو خبرې دي د ویټیکن ادارې په خبره پیغام په اصل کې د صبر او زغم دی چې وسلوالو ته وایي صبر وکړي او د تیر په پرتلې نوې وسله ترلاسه کړي ده
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د پاکستان په پښتنو سیمو کې یو ځل بیا د ترګرو په حمله کې زیاتواله راغله دي او په تیرو دوه هفتو کې یو شمیر ترګر حمله شوې دي چې پکې په وزیرستان کې د تونلارو لخوا د سلورو خزو استادانو وجل هم شامل دي سلون کې وایي چې په پاکستان کې د مذهبي تونروي سوچ مخانیولو لپاره حکومت لا ګامونه پورته کول پکار دي نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال احسان محمد خان راکبي
د تیر وسو نایو چې واری بیا ترګر فعالیتونو او بریدونو کې زیاتواله لیدل شوه سړنکاران وای دغه د مذهبي توندروي او انتهاګرۍ په اساس خور شوه فکر دی چې دا ډول فعالیتونو ته وده ورکوي د پېښور پونتون د امن او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسور ډاکټر جمیل چترالی وای پښتانه چې خپل کله هم په فکری توګه توندروي خوخونکي نه دی پاتې خو دغه د پښتنو بدبختی ده چې د دوی سیمه ستراتیژیکی توګه مهمې دي او بیا د خپل غټو د پاره ورته د بهر نه د ډول بیانیا راوړې شوې ده چې هم ځکه د دې په نتیجه کې د غلطا ترهګرۍ و د مونډلې
تر سوچ تاسو د ختمولو خبرو کا نو په دواړو ریاستونو کې د دې ارګنایزډ انفراستراکچر خو کافي هدا پوري کنټرول شوې دي او په پاکستان کې د حواله سرچو کې ارګنایز منظم فوج موجودو نو هغه بیسس چې کوم د پاکستان خلاف استعمال دل هغه کافي هدا پوري ریاست پاکستان کنټرول کړي، خو هغه بیسس چې کم د پاکستان خلاف نه دي، د هغه مختلف وجوهات دي چې هغه ته ریاست پاکستان هغه شانتي لاس نه دی چولې.
د پخوانی قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دننه چې هم تیره ونه سلور زنانه په ډزو وجلې شوې، او بیا په یو شمېر نورو پیښو کې د عادي وګړو نخښه کولو ترڅنګ پوزي او نیم پوزي اسکر هم په نخښه شوي. بلخوا په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر اسد خان چکزی د وجنې پیښه هم رامنځته شوې. د انډیپندنت پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایرکټر محمد عامر رانوای پاکستانی چارواکي چې د ولس یو ځای کولو د پاره مذهبي عقیدې مضبوطولو او خپلولو په هڅه دي، خو د دغه هر څه کولو نتیجه بیا د دې پر ضد لیدل کیږي، ځکه چې دغه مذهبیت بیا د کرکې د پاره کارول کیږي او د دې په نتیجه کې وسلوال یو وار بیا ځای مومي. وی او ای ډیوا سره په خبرو کې محمد عامر رانا اوایل،
حکومت کو میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم جو کام کرنے ہے کہ وہ کچھ مذہبی انتخابات جماعتوں کی طرف
مذہبی انتہا گری پہ یقینی تو گیا ولو یستن زدہ ز فکر قوم چی حکومت لکم کار کول پکارو اغد دغه مذہبیت یا انتہا گرو ڈلو پہ اڑ نرم رویہ ختم ولدی زکہ چی د دیر ڈلو سوچ او فکر مخنیوے ہاغ وقت کے دیشی چی حکومت بے لکمی ویاری دغه انتہا گرو لفشار بہر اوزی د دی سوچ لرون کو پہ حق لخ پلکڑے شوی رویہ بدل کی نو حال بعد دغه مذہب پہ نم خریدون کی تن روی او انتہا گرئی لارا نیول ممکن بھی.
د پاکستانی پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا چې تیره ورځ د سویلی او شمالي وزیرستان سفر هم تر سره کړي او ځای مشرانو سره د لیدلو په وخت کې د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د هغوی قربانۍ او ملاتړ ستایلې ده. خاغلی باجوا په دې مهال وویل د سیمو ته تر ډیره حده قلاري او امن بیرته راغلي او د دې امن او قلاري قائم ساتلو لپاره ځای خلکو او انتظامیه لخوا به په دا حسوتا دوام ورکول کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ڈیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ ته د وایس امریکا ډیوا ریډیو د انصاف مرکز د مارکو سلورم نه پارلمان نه د وزیر اعظم امام محمد زلې مات وو تاسو لپاره د راتلونکو خلکو په اړه کا خپلوانو امي اسمبلی کول را بل احتجاج کړي. افغان احتجاجونو چې وايي چې د خپلوانو طالبانو باندې د تاریخ سبا درمو شوې دي او د بندې ته د لاړه کړي. افغانانو افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاد حوی زمي خلیل زاد ویلي نشي د افغانستان حکومت او طالبان د ریډیو خبريال جوړي لپاره حکومت وړاندې کوي د ځوندې تا لار ولټوي. د امریکای په دغه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د دې د کانګرس په ودانې باندې د زیارت اورس د یو ملیشیا ډلې لخوا د ممکنه حمله په حق له د استخباراتي معلوماتو په سنجیدګۍ سره جاج اخلي. او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ انتخابات وروسته د تحریک انصاف مرکزی حکومت د پارلمان نه د وزیر اعظم عمران خان اعتماد ووټ اخستو لپاره د راتلونکي خالی پورز د قومي اسمبلی غونډه را بللې. د ساينس او اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري په ټوئیټر باندې ویلي وزیر اعظم عمران خان د ملک په سیاسي حالاتو باندې نن ماښام خامتا په ټلویزیون نیخ پنیغا بینا کبی. د پاکستان واکمن تحریک انصاف په داسې حال د پارلمان نه د وزیر اعظم عمران خان د اعتماد ووټ ترلاسه کولو اعلان کړی چې تیره ورځ د اسلام آباد نه د سینټ په څوکۍ باندې د سیاسي مخالف پارټو ډلې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ متحد امیدوار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف امیدوار عبدالحفیظ شیخ ته ماتې ورکړې وه. ګیلانی د سینټ د جنرل سیټ لپاره یو سل او یو کم اویا او عبدالحفیظ شیخ یو سل او سلوش پیتا ووٹونا اخستیو. دا یوسف رضا گیلانی دا گٹی ورستو اپوزیشن پارٹو دا وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفا ورکولو غوښتنه کړې. پاکستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د کورونا وایرس تلاسا د مړو شمېر په داسې حال کې سیبا شوې چې په ملک کې تعلیمي ادارې پرانستې شوې او حکومت وایي د 15 مارچ نه به ټول کاروبارونه
بیرته پرانیزي. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شباروز کې په ملک کې د کورونا وایرس نه نور څلور شپږ کسان مړ شوي او په نورو 1579 کسانو کې د کورونا وایرس معلوم شوی دی. په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمیره 13,000 ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو باندې د تشدد ودرولو او دزبندې کولو غږ کړی. اخوا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي باید د افغانستان حکومت او طالبان دې د سیاسي جوړجاړي لپاره کوټلې دزبندې ته لار ولټوي. افغان صدر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغان سولې په سر خبرې اترې کړې. د افغانستان صدر مرستیال ویان تبا خان مینپال ویلي اشرف غنی په دغه کتنه کې د سولې عمل مخ په وړاندې بوتو او دزبندۍ عملي کولو باندې زور راوړی. افغان د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په ټویټر باندې ویلي د کابل درې ورځنی سفر یې پوره کړی او د افغان حکومتي مشرانو، مدني ټولنې فعالانو او نورو سیاسي خلکو سره مشورې کړې دي. نوموړي افغان حکومت او طالبانو باندې زور راوړی چې د سیاسي جوړجاړي او دایمي دزبندۍ لپاره لار ولټوي. د امریکې پایتخت واشنگتن ډي سي پولیس وايي دوی د کانګرس په ودانۍ باندې د زیارت پر ورځ د یو ملیشیا ډلې لخوا د ممکنه حملې په حق له د استخباراتي معلوماتو په سنجیدګۍ سره جاج اخلي. د واشنگتن ډي سي پولیسو په یو بیان کې ویلي دوی د وړاندې نه د کانګرس ودانۍ، عامو خلکو او پولیسو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او زیاته کړي چې د سخت سنفترې مخنیوي لپاره د ځایي، ریاستي او وفاقي امنیتي ادارو سره همکاري کوي. نننۍ ورځ د یو ښي اړخه سازشي نظریې سره تړون لري چې دا وکوي د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ سره په تیرو صدارتي انتخاباتو کې درغلي شوي او دوی به د مارچ په څلورمه نیټه باندې د خپل طاقت مظاهره کوي. د دې وړاندې د امریکې وفاقي استخباراتي ادارې FBI او د کورونا چارو د امنیت ادارې ځایي امنیتي چارواکو ته خبرداري ورکړو چې د ملیشیا تنلارو یوې ډلې واشنگتن ډي سي ته د سفر کولو او د کانګرس ودانۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستلو لپاره د خلکو رایې یوځای کولو په سر خبرې اترې کړي. د دغه خبرداري وروسته د نمایندګانو ایوان د زیارت پر بلا غونډه ځنډولې ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې پایتخت واشنگتن ډي سي پولیس وايي چې دوی د کانګرس په ودانۍ باندې د زیارت پر ورځ د یو ملیشیا ډلې لخوا د ممکنه حملې په حق له د استخباراتي معلوماتو په سنجیدګۍ سره جاج اخلي. نور حال په تاسو سره زموږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د واشنگتن ډي سي د پولیسو محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی د کانګرس د خلکو او د پولیس افسرانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي عسکرو د زیاتولو د لارو بندولو ترڅنګ یو شمیر نور کوټه دي ګامونه اخستل شوې دي. بیان زیاته کړي زموږ محکمه د مقامی ایالتي او وفاقي ملګرو محکمو سره په ګډه کار کوي چې کیپټل ودانۍ ته د کوم قسمه خطر مخاوني سو. د جنوري د شپږمې نیټې را په دیخوا چې کله د پخواني صدر ډونالد ترامپ په لویانو په دغه ودانۍ برید کړو د نېشنل ګارد امنیت ساتونکو په مرسته خوندي کړې شوې او غټي کټاري 3000 دی. په شپږم جنوري د پخواني صدر ډونالد ټرمپ په لویان هغه مهال په کیپټل ودانۍ وروختل کله چې د کانګرس غړو د صدر جو بایدن په انتخاباتو کې د بریا تصدیق کاوه. د مارچ څلورم نیټه د خیړخه فکر لرونکو هغه سازشي نظریه یا کانسپیرنسي تھیوري دا چې دوی وای ټرمپ یې وار بیا په دې نیټه په واقعي راځي. صدر ترامپ بیا بیا به د کوم ثبوتونو دا تور لګی چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او هغه به د مارچ په سلوره منیټا په واقع بیا راځي. په امریکا کې د صدر د سوګن پروتوکول نیټه د قانون له سوا د دیرشم پورې د مارچ سلوره منیټه وا، خو بیا دغه د فروری 6 نیټه ته بدل کړی شو. روانونه د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې اف بی آی او هوم لینډ سکیورټی ځای امنیت ساتونکو ته خبرداري ورکړو چې ځنې تندرو وډلو د خلکو سره په دې خبرې کړې دي چې واشنگټن ته د سفر وکړي او د کیپیټل ودانی کنټرول دې ترلاسه کړي. د دغه دړکو وروستو ایوانی نمائندگانو نن د زیارت د ورځې خپل غونډه ځنډولې، خو د سنت ټاکل شوې غونډه به نن ترسره کیږي. امریکایي قانوندانانو په دې اړه سو غونډې کړې چې د 6 جنوري د برید وړاندې ځایي او وفاقي ادارو ته تر کومه حده پورې معلومات وو. د امریکا د انصاف محکمې د دغه برید په سر 300 کسان تورن کړي چا چې په دغه اړې ګړې کې برخه اخیستې وه. د جنوري په 6 د کیپیټل په ودانۍ شوي دغه یرغل کې 15 وژل شوي وو چې پکې یو پولیس افسر هم وو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د نړۍ د ټولو ملکونو سره به په مهمو مسلو باندې خپل تعلقات نور هم مضبوطوي. رپورټ پې تاسو ته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په نړۍ کې جمهوریتونو ته د اورپیښو خطرونو، ترهګرۍ او کورونا وایرس د ختمولو او له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې ښاغلی انټونی بلینکن وویل په اوس وخت کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د نړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیکل یا جغرافیایي سیاسي امتحان دی. انټونی بلینکن وویل د صدر جو بایدن حکومت به له چین سره د امریکا په اړیکو کې طاقتور دریځ خپل کړي. ښاغلی بلینکن وویل د دغه طاقتور دریځ لپاره به امریکا له سفارتکارۍ کار اخلي او وایي په نړیوالو سازمانونو کې به بیا شاملېږي، ځکه چې وایي امریکا کوم ځای خالی کړی هغه چین بیرته ډک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا به له چین سره همکاري او مرسته کوي او وایي که اړتیا وه نو د سیال د رویه به هم ورسره خپلوي. بلینکن وویل د بایدن اداره به پر چین غږ کوي چې په شینجانګ صوبه کې د ایغور مسلمانانو د بشري حقوقو سرغړونې پریږدي او په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلو فعالانو په ضد له ګامونو اخیستلو لاس واخلي. موږ باید له خپل ارزښتونو سره سم د چین په وړاندې ودرېږو چې هلته په شینجانګ کې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي او په هانګ کانګ کې جمهوریت تر پښو لاندې کیږي، ځکه چې که موږ داسې ونه کړو چین به تر دې لا په شدت ګامونه واخلي. د امریکا ژغ انګریزي څانګې رپورټ وایي د بلینکن تقریر به د نړیوالو اړیکو په اړه د صدر بایدن تګلاره هم واضح کړي چې په نړیواله کچه د امریکا ځواکمنتیا او د سفارتکاری د لارې د راهنمایي هدف لري. انټونی بلینکن په ځینو هیوادونو کې جمهوریت ته پر اورپیښو خطرونو هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل د بایدن اداره به په کلکه له خپلو پولو د باندې هم د جمهوریت په پلوي درېږي. ډیرو هیوادونو موږ ته سنجیده چیلنجونه پیش کړي دي، لکه روس، ایران او شمالي کوریا، او ډیر سنجیده بحرانونه دي چې موږ یې باید غم وخورو، لکه په یمن، ایتوپیا او برما کې. خو له چین چې کوم خطر دی هغه بیخي جلا دی. د امریکا ژغ رپورټ وایي د خپل صدارت په مهال د جو بایدن پیشرو په خواني صدر ډانلډ ټرمپ له بیجنګ سره د تجارت پر مسله جګړه شروع کړې وه. کرونا وایرس به چاینا وایرس باله او د چین د جنوب په سمندر کې د چین د ملکیت مخالفت کاوه. له چین پرته په خواني صدر د کرونا وایرس په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره کې د امریکای غړیتوب هم ختم کړي وو، د چاپیریال ساتنې له نړیوال تړون هم وتلی وو، او همدارنګه له نیټو سره هم د ډانلډ ټرمپ د صدارت په وخت د امریکای اړیکې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی وي. صدر بایدن د پیرس په تړون کې امریکا بیا شامل کړي او حکومت وايي له اتحادیانو سره د پخواني صدر په وخت کې د کړکیچ ښکار شوی اړیکې به بیا سم کړي. د امریکای پخوانی صدر له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټمی تړون هم په 2013 میلادي کال کې وتلی وو، خو انټونی بلینکن تیر میاشت وویل ک ایران خپل اټمی پروګرام ته له ودی ورکولو لاس واخلي، نو د صدر بایدن حکومت غواړي یو ځل بیا له ایران سره په اټمی تړون کې شامل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان سپریم کورټ د وکیلانو تنظیمونو او قاضي فایز عیسی لخوا د صدارتي ریفرنس یا مقدمې سره تړلې هغه فیصله باندې د بیا کتنې درخواستونو اوریدنه شروع کړې چې تر مخه یې اعلی عدالت حکومتي ادارې اف بی آر ته لندن کې پټې اساسې لرلو په تور د قاضي فایز عیسی د کورنۍ نه د پلټنو امر ورکړی دی. د وکیلانو تنظیمونو مشران تور لګوي چې د پوز غیر آئینی کردار نه ښکولو په سر جسټس قاضي فایز عیسی زورول کیږي. دوی د حکومت نه د قاضي فایز عیسی کورنۍ د تحفظ او حکومتي ریفرنس په مکمله توګه ردولو غوښتنه کوي او خبرداري ورکړي چې سپریم کورټ کې د وړي صوبې بلوچستان دغه یوازینی جج سره بې انصافي به د پاکستان د مرکز لپاره نقصان وي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
تیر کال سپریم کورټ په برتانیا کې پټي اساسې لرلو په تور فایز عیسی په ضد حکومتي ریفرنس د ججانو محاسبې لپاره جوړ سپریم جوډیشل کونسل ته لیګلو پریکړه رد کړې و. خو دې سره بیا لسکسیزه بینچ کې وو قاضیانو حکومتي ادارې اف بی آر ته لندن کې د اساسو په معاملې د فایز عیسی د خزه او داغه د بچو نه د پلټونو حکم هم ورکړیو. د وکیلانو تنظیمونو د فایز عیسی د ریس د چ سپریم جوډیشل کونسل د کم قاضي د کوروالو نه د پلټونو مکملری په دې حق له اسلام آباد بار کونسل غړیو د سپریم کورټ وکیل کمر سبزواری صدا سیوای
جو کچھ بھی اس وقت قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں رادر دین ان اکارڈنس ود لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویمز اینڈ وشز پہ
دا وخت د فایز عیسی سره چې سکیږي دا د کم قانوني عمل نه زیات د چاپه خواهشاتو باندې کیږي. کمر سبزواری ویل چې سپریم کورټ صدارتي ریفرنس په دې اساس ختم کړو چې د دې بنیاد ناجایز ده، نو بیا په کم اساس د فایز عیسی د کورنۍ نه پلټنې کیدلی شي. د وکیلانو تنظیمونه دا تور هم لګوي چې سویلین چارو کې د فوز د لاسوخنې په ضد فیصلې جاری کولو په سر فایز عیسی زورول کیږي. د قانون په خوانه مرکزی وزیر افتخار ګیلانی وای دی کې هیڅ شک نشته چې د مذهبي توندرو وډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي پرلت خوراولو سره تړلې قضیه کې د فوز غیر دستوري کردار نه ښکولو په سر فایز عیسی زورول شي.
افغان آئین مطابق کار کئی بس تمہارا خبر کرے گا پدے خبر خبر شوی دی زور اور خلق سے اللہ جی دادا سگا وہی آئین سوچتا وہی محفل و خلق نو ما تا خود دینے علاوہ بلا خبر رکھ کاری.
فایز عیسی د علی گڑھ اختیار بلوچستان صوبې سره تړاو لرون کې دا وخت سپریم کورټ یوازینی جج دی او پراتلونکي کې داغه د سپریم کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي جوړېدو قوي امکانات دي. یو عام تاثر دا هم دی چې داغه د منصب ته رسیدو په لار کې خندان اچول کیږي. او د دې ممکنه اثراتو په حق له د حیوانات په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق صدا سي اندېښنې لري.
منفی ایک منفی میسج آئے گا اور یہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اور
اگر خبرداری ورکوی کو چردا سے اوشن ڈیر منفی اثرات بے غرضی گی اودا بد پاکستان دا مرکز لپاره زیانی وی. حارث خلیق ویل اغه د ججانو میډیا کې د خبرو یا بیان ورکولو په حق کې نه دی. خدا به هم کتل وی چې حکومت د فیض عیسی سره بل سلار نه دا پریخي. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د فیض عیسی او د وکیلانو تنظیمونو له خوا د بیا کتنې خواستونه د حکومتي موقف ګټه بولی. مرکزی حکومت دا دریزم خپل وی چې اف بی آر د سپریم کورټ حکم عملی کولو لپاره د فیض عیسی د خزو او چونه پلټنه کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
د پاکستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د پاکستان سپر لیگ شپږمی سیالۍ د کورونا وبا له امله ودرولې شوې ځکه چې د لوبغاړو په ګډون اوو کسان په کورونا وایرس باندې اخته شوې دي. رپورت په د کراچۍ نه دری رادیو خبريال فضل عزیز راکوي.
خبري غونډې ته وویل د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو او د لوبډلو مالکانو انلاین ناسته وکړه او په سمدستي ډول د پی ایس ایل شپږم مدرولو اعلان وکړو.
Contracted the virus since the 27th of February, and so for us that was the most important thing.
دی وای اول وبغاړي د وشتم فروری څخه ورسته په کورونا اخته شوی. دا ډیره مهمه خبره ده او چې د کلینا د لوبغاړو په کورونا اخته کېدل سیوا شو دوی ګامونه پورته کړو او خیر چې د پی ایس ایل ودرولو پریکړه وشوه.
Hence we made the decision to postpone the event. We will be looking at other windows.
نو موړي په کورونا د اختشو لوبغاړو نمونه احکار نه کړو او دا چې د پی ایس ایل شپږم پاتې سیالۍ به کله کیږي. وسیم خان ویل لکه د پی ایس ایل پنځم د سیالو په څیر به پی ایس ایل شپږم هم سرته رسول شي. وسیم خان زیاته کړه دا وخت لومړی ترجیح دی ته ورکوي چې په سمدستي ډول د خوندیلارې بهرني لوبغاړي خپل کورونو ته ورسوي یا چې دوی چرته تلل غواړي هلته یې ولیږي. له دې وړاندې د پی ایس ایل پنځم سلور وروستۍ سیالۍ تیر کال د مارچ په میاشت کې د کورونا لامل ودرول شوې او بیا د نومبر په میاشت کې ترسره شوې وي. د پاکستان سپر لیگ شپږم دپاره د کورونا لامل لوبغالي ته د نندرچانو په کم شمیره کې پریښودو اجازه ورکړې شوې او چارواکو ویلي وو چې په پی ایس ایل کې ګډون کوونکو لوبغاړو او نورې عملې چې نږدې د 200 سلی رښتونه زیات جوړېدو د هغو دپاره داسې تنظیم شوی وو چې د بهر چا سره به نه ویني. خو ویل کېږي چې په دغو خلکو کې ځینې کسان په هوټلو کې او نور زینو کې د عامو خلکو سره ملو شوې دي. وسیم خان ویل په دغه اړه به پلټنې کولې شي. هغه دا هم ویل د لوبغاړو او نورې عملی د پاره د کرونا ویکسینو لګولو عمل پیل کړی شوی او تر اوسه پورې 200 کسانو ته د ویکسینو لومړی ډوز هم ورکړی شوی دی. پاکستان سپر لیگ شپږم په 6 فروری په کراچۍ کې پیل شوی چې پکې تر اوسه پورې 14 سیالۍ ترسره شوې دي. د ګل پورز د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ سیالي په یو لوبغالي کې د کورونا ملمیدو له امله ځنډول شوې و. په پی ایس ایل شپږم کې شپږ لوبډلې پیښور زلمی، کوټا ګلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، لاهور کلندرز، ملتان سلطان او کراچۍ کینګز لوبډلې برخه اخلي. په پی ایس ایل کې د پاکستانی لوبغاړو سره بهرني لوبغاړي هم لوبېدو چې پکې د افغانستان، استرالیا او سویلي افریقا لوبغاړي هم شامل وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ،
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
ډاکټرانو د دوه ورځو راهیسې هلتال کړی دی او دوی تور لګوي چې د نوو تربیه شوو ډاکټرانو نه د صحت څانګې مامورین د بډو او رشوتونو غوښتنه کوي. نور حال پې د کوټې نه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري نن په دویم ورځ باندې هم د کوټي په سرکاري روغتونونو کې بشپړه کاربندیز وو. د کوټي دوه غټ سرکاري هسپتالونه بی ام سی او په سیول سینډمن هسپتال کې او پی ډی نه تړل شوی وي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رحیم بابر تور ولګوي چې د روغتیا په څنګه کې چې کوم نوی ډاکټران په ارزي توګه باندې ګمارل شوی دي له دوی څخه د بډو رشوتونو غوښتنه کوي او چې کله دا غوښتنې نشي سره نو بیا د دوی په ضد باندې انتقامي کاروایانی تر سره کوي. حمله دې کبله دوی د تیری ورځې څخه دغه کاربندیز پیل کړی دی.
میډیکل انسټیټیوټس لازم د رشوت چې دی هغه طلب کاوي لاغه بعد پر ډاکټرانو ته لاس ورچول سوې دي. کوم چې موږ فیمیل ډاکټر دي دا هغه تذلیل سوې دي. موږ په مخکې سہولیات خبره کوله اسپیټالونو د سہولیات په والا اوسم پر هغه حال دي په ګرد بلوچستان کې د دوی کوم رشوت خوري بدونواني ده دا عام ده. دا ټیم په هیلث کې کوم ډاکټرانو د دې خلاف خبره وکړه انتقامي کاروایان شروع شوه په سیستم کې دا یو بدونواني کوم شروع ده د دې خلاف د اکشن واخستل سي.
په دې ترڅ کې موږ د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې سیکټر نورولک بلوچ سره تماس ونیو. د ویل چې د روغتیا صوبایي څانګې په دې اکل باندې یو کمیټه جوړه کړې ده د دې لپاره پلټنی روان دي که پر کوم افسر یا پر چارواکي باندې دغه د رشوت د غشتنې تور ثابت شو د دوی په ضد به کاروایی کوي او له ملازمت څخه به هم ګوښه کوي. د ډاکټرانو د کاربندیز لسوه بزخه د کوټ په شمول لورو پروتوسیمو زخ راغلي خل سخت مشکلات سره مخامخ وو چې په دوی کې زیات شمیر شدي او ماشومان شامل وو. په سرکاري هسپتالو کې د ډاکټرانو د کاربندیز لسوه بزخه په شخصي روغتونونو کې د ناروغ خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ولا. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو
مرکزونو کې
اورېدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadivanews.
د خپل یو بیان کې وضاحت کړل چې امریکا په خپل دی لوس انګزدا کې خارجې پالیسۍ کې به جمهوریت بشري حقوقو او مساواتو ته هغه شان مرکزي حیثیت حاصل وي. د دې مقصد د وجود لپاره د ګڼو وسیلو اثرناک استعمال دوی اهمیت لري. همدغه وجه ده چې صدر بایدن د خارجه چارو محکمې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په کارونو او معاملاتو کې د زړه د خلاصه او سمدستي د برخې کوم کړي دي. دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا حقیقت هم ومنلو چې د بشري حقوقو د کونسل په ایجنډا غړیتوب او د اهمیت وړ مسلو ته د خپل ټول پام ګرځولو په عمل کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په دې کې د اسرائیل په معاملې کې دورنګ دریس کې هم د اصلاحاتو اجت دی. خود دا خبره هم په ګوته کا چې د کال 2013 په جون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل نه د امریکای په وټو په کونسل کې سم مقصدی بدلون را نغلو، بلکې د امریکای د غیر موجودګۍ له سبب د قیادت خلا پیدا شو او دې خلانه عامرانه دریز لرونکو ملکونو د ناجایزه فائدو پورته کولو هڅه وکړه.
د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس پلی او بیان کې ویلي دي چې د امریکای په دې خبره پوره یقین دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د کارکردګۍ خکولو بهترینه لار دادا چې په دې کې دننه پاتې کېدو سره خکارونه وکړي شي. د زیاته کا کله چې دا کونسل هغه شان کار کوي د څه د پاره چې دا جوړ کړی شوی دی، نو دا بنیادی ازادو له د ودې ورکولو، د ښځو او د جینکو او د نرخزیانو او د معاشرې د نورو کمزورو طبقو د حقونو د حفاظت کولو او په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو وهونکو له د سزا ورکولو عمل له د ودې ورکولو یوه مضبوطه وسیله او ذریعه ثابتېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د امریکای د بیا شاملېدو عمل په جنیوا کې روان دی، چرته چې د امریکای یوې جرګې د وړاندینه د کونسل په یو باقاعده تنظیمي غونډه کې ګډون کړی دی او د برما په حالاتو یو خصوصي ناسته هم شوې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایس زیاته کا چې اوس په کونسل کې زموږ موجودګي د یو مبصر په حیثیت وي، په دې حیثیت کې به امریکای ته په کونسل کې د خبرې کولو، د کونسل په خبرو اترو کې د برخې اخیستو او ملګرو سره د کار کولو موقع په لاس راشي. د خارجه چارو وزیر بلینکن د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې زمون په دې خبره خپوخ او تکړه یقین دی چې کله امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې مثبت ناشته کوي او خپل اتحادیانو او ملګرو سره سلا مشورې کوي، نو ډېرې ښې نتیجې به رابرسېره کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دی واخ په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړئ. دا د voa دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voa_diwa باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.